درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شبی د آزادی رادیو خبرونه پیل شو او د ماشام تر و بجو دوام کوي. نن یک شنبه ده، د مریض 1403 د سنبلې د رښتما او د 2014 میلادي کال د سپتمبر 14 په دې لمړی خبری مجله کې چې زه اسمت ساروان د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم، پر ډیورن کرشه د پاکستان له لوري د کندی لکیندلو سره د افغانستان د مخالفت د ملګرو ملتونو د خبرداري او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. خو لمړی د سات خبرونه. د افغانستان حکومت د نړیوالو ځواکونو له لوري د ورسپارل کیدونکو تاسیساتو لپاره ځانګړی ځواک جوړوي. یوې پاکستانی محکمې د اپوزیسیون د سلو فعالانو د بندي کیدو حکم صادر کړ او ایران وایي پر اتمی پروګرام یې له اروپایي ټولنې سره په خبرو کې اختلاف دی. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتو ګواښ کړی کې کارکونکي وځورول شي نو له افغانستان سره به خپلې مرستې بندې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یا یونما یوه چارواکي د ټویټر په یوه پیغام کې ویلي د ملګرو ملتو تهدیدول او یا پر دوی لفظي بریدونه د منلو نه دي. دا خبرداری یوه ورځ وروسته له دې ورکول کېږي چې یو شمېر مظاهرچیان په کابل کې د ملګرو ملتو د دفتر مخ ته راټول شول او دا اداره یې په انتخاباتو کې په درغلیو تورن کړه. مظاهرچیانو مرک پر ملګرو ملتو ناری وهلی. ملګری ملتونه د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو په کړکیچ کې منځګړتوب کوي. افغان حکومت د هغو تاسیساتو د ساتنې لپاره چې د نړیوالو ځواکونو لخوا د افغانستان د دفاع وزارت ته سپارل کېږي یو نوی ځواک جوړوي. د ولسمشر کرزي د ویندوی دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دفاع وزارت د تاسیساتو د ساتنې له دې ځواک سره د امریکا د مرستو په اړه پرون د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رنګین داد فرسپنتا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له قمندان جنرال جان کمبل سره یو موافقه لاسلیک کړه. چارواکي وایي د موافقې له مخې به د دفاع وزارت د تاسیساتو د ساتنې یو ځواک جوړی شي څو د هغو تاسیساتو او ودانیو ساتنه وکړي چې نړیوالو ځواکونو افغان لوري ته سپارلي او یا یې د دې کال تر پایه پورې ورسپاري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت منلی چې د یو شمېر کسانو لخوا د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود د وژنې د تلین په مراسمو کې هوایي ډزې د امنیتي ځواکونو په امنیتي تدابیرو کې مهمه ستونزه او کمزوري وه. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې شهید د اونۍ په مناسبت په کابل ښار کې د نیول شویو امنیتي تدابیرو د ارزونه د کورنیو چارو د وزیر او د دې وزارت د مشرتابه د هیئت په یو غونډه کې شوې. خبر پڼوي په غونډه کې پریکړه وشوه چې پولیس باید له داسې غیر مسؤولو وسلوالو سره جدي چلند وکړي او هغوی عدلي او قضایي مراجعو ته وسپاري. د افغانستان کرکټ بورډ د مشرتابه هیئت پرون د کرکټ د 2015 کال د سیالیو نړیوال جام ارګ ته یوړ او هلته ولسمشر کرزي ته د دې نړیوالو سیالیو په کې د افغانستان د ګډون په اړه معلومات ورکړل. د ولسمشر کرزي د ویندوی دفتر په یوه خبر پڼه کې د سلاکار وزیر او د کرکټ بورډ د رئیس شاهزاده مسعود له خولې ویلي هغه هیوادونه چې د 50 اوریزو نړیوالو سیالیو تلاره پیدا کړی دغه جامع لوبډلی ته استول کیږي چې په خپل هیواد کې د څو ورځو لپاره ننداری ته وړاندې کړی. په پاکستان کې یوې محکمې حکم کړی دی چې د حکومت د مخالفو فعالانو سلطنه دي په دې هیواد کې د غیر قانوني مظاهرو په جرم دوه اونۍ زندانی شي. پرون په اسلام آباد کې د محکمې پر دې حکم د اعتراض لپاره د محکمې د ودانۍ د باندې مظاهرچیان راټول شوي ول. اعتراض کوونکو له پولیسو سره له 2 ساعته جنجال وروسته په سوله ییز ډول د محکمې مخه پریښوده. په پاکستان کې د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ اعتراض کوونکي له څه مودې راهیسې د صدر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. د ایران لوړپوړي اتمی مرکه چې ویلي د تهران د اتمی پروګرام په اړه د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د خبرو په تازه پړاو کې د جدي پوښتنو په اړه اختلاف موجود دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال مجید تخت روانچی له مقابل لوري غوښتي څو هغو سرو کرښو ته درناوی وکوي چې یوه جوړجاړي ته د رسیدو لپاره ایران ټاکلی دی. له دې خبرو مخکې ایرانی چارواکو د بریتانیا، فرانسې او جرمني له استازو سره د دې اونۍ په پیل کې په ویانا کې خبرې وکړې. تمه کېږي چې د دې درې اروپایي هیوادونو استازي به د سپتمبر د میاشتې په 13 نیټه د امریکا، روسیې او چین له استازو سره یو ځای په نیویارک کې له ایراني لوري سره خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي مصر په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د سختدریزي وسلوالې ډلې پر ضد په مبارزه کې مهم رول لوبولی شي. جان کیری دا خبرې پرون په قاهره کې د خپل مصري سیال شامه شکری سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړې. مصر د اسلامي نړۍ د فکری او فرهنګي مرکز په توګه کولی شي د هغې مفکورې په غندلو کې مهم رول ولوبوي چې د اسلامي دولت وسلوالې د خپرولو په حال کې ده. د مصر د بهرنیو چارو وزیر وویل د اسلامي دولت ډله په سیمه کې له نورو ډلو سره اړیکې لري او د دې ګواښ د له منځه وړلو لپاره نړیوال اقدام ته اړتیا ده.
او د هم درتلم کو دوله سو ساتونو لپاره د افغانستان د زینو لوی کارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کړی. کابل اسمان لمر دی، تودوخه لوړه درجه 29 او ټیټه 14. قندهار اسمان لمر دی، تودوخه لوړه درجه 35 او ټیټه 14. هرات اسمان وریځ دی، تودوخه لوړه درجه 35 او ټیټه 14. مزار شریف اسمان لمر دی، تودوخه لوړه درجه 33 او ټیټه 21. او جلال آباد اسمان وریځ دی، تودوخه لوړه درجه 34 او ټیټه
و بجه او و دقیقه شوی. تاسی ازمو جغل آزادی رادیو چه خوری؟ دا آزادی رادیو دا دی خبری مجالی پدوام که واوری. پاکستان پر دیورن کرشا کند کینی، خو افغانستان وای
هر ډول هموانی وشي هغه د ولسونو ترمن د ارتباطاتو یا د رابطې د قطع سبب کیږي زموږ لپاره د منلو وړ نه.
ملګری ملتونه وایي که له کارکونکو سره بد چلند وشو له افغانستان سره به مرستې بندې کړي. د نړیوالې ټولنې په منځګړتوب د ملي وحدت د حکومت د جوړولو لپاره هلې ځلې ګړندې شوې دي.
له څو ورځو راپتې خوا نړیوال منځګړي د دواړو ټیمونو تر مابین منځګړیتوب کوي.
د کرکټ د نړیوالو اتلولیو جام افغانستان ته راوړل شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي سیلونو 280 تنه مړه کړي دي. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوریدای شي. د خراس کې انټرنیټ لاسرسی لري، نو ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدلی او همه مطالب لوستلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان حکومت وایي چې د هر هغه خند مخالف دی چې د ډیورن کرښې د دوو خواوو لسونه سره بیلوي. د افغانستان د قبایل او سرحدونو د چارو وزیر اکرم خپلواک وایي دوی به پر ډیورن کرښه هیڅ داسې خنډ ونه مني چې د پولې د دواړو غاړو خلکو ترمنځ اړیکې پرې کړي. ښاغلی خپلواک ازادي راډیو ته وویل ولسمشر کرزي یو پلاوی ټاکلی څو د دې مسئلې په اړه څېړنې وکړي. په دې اړه نور جزئیات اجمل اند اوروي.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو د چارو وزیر محمد اکرم خپلواک پوي دوی به پر ډیورن کرخه هیڅ ډول داسې موانع جوړول ونه مني چې د کرخه د دواړو غاړو د ولسونو د اړیکو د پریکیدو سبب شي.
د هر ډول هغه معنی کغه خندک وي، کغه سیمی خاردار وي، کغه هر هغه موانی وي چې هغه د ولسونو ترمنځ د ارتباطاتو یا د رابطې د قطع سبب کیږي، زموږ لپاره د منلو وړ نه.
د ښاغلي خپلواک په وینا پر ډیورنډ کرخه د پاکستان د پوز له لوري د کندې د کیندلو موضوع له څلورو میاشتو راهیسې پیل شوې، خو د ځایي قومونو د مخالفت او د افغان حکومت د مداخلې له کبله څو ځلې دا کار بند شوی دی. محمد اکرم خپلواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل، د کندهار د ولایت په معروف ولسوالۍ کې څلور ځلې پر دې مسلې د دواړو خواوو ترمنځ جګړې شوې او په سیمه کې ولسونو هم د اعتراض غږ پورته کړی. د ښاغلي خپلواک په وینا په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ د ګڼو سرتیرو او وسایلو سره کرښې ته نږدې راغلی او بیا یې د دې کندې د ایستلو کار پیل کړی. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو وزیر وایي که څه هم د دې کندې اوږدوالی په هغه اندازه نه دی چې په رسنیو کې یادونه کیږي، خو که هر څومره وي افغان حکومت به اجازه ورنه کړي. بلخوا د پاکستان د نېشنل عوامي ګوند یو لوړ پوړي غړي افراسیاب خټک د دې کندې د کیندلو کار یو ناسم اقدام وباله. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، موږ په داسې اثر کې اوسېږو چې خلک پکې د ولسونو ترمنځ پلونه او لارې جوړوي، نه دا چې د ولسونو ترمنځ چې یو ډول روایات او کلتور لري کندې وکنل شي. ښاغلي خټک وویل چې د پاکستان د پارلمان د نن او د پارلمان څخه د باندې به د دې پر ضد غږ پورته کړي.
موږ خو یقینا چې غږ پورته کوو، ځکه چې دا خو داسې موضوع ده چې ډېره اهمه موضوع ده، او یقینا موږ په پارلیمنت کې د نن او پارلیمنت نه بهر به اوچتو. دا سیاست چې غلط سیاست دی، کوم چې په ګاونډي ملکونو سره پولو باندې کندې کېنستلو سیاست دی، دا یو ډول سیاست دی، موږ انشاءالله مخالفت کوو.
د پاکستان پوځ ویلي په سرحد ځکه دا کنده باسي چې د دوی په وینا د افغانستان له لوري د نشه یي موادو د قاچاقبرانو او وسلوالو د وروختو مخه ونیسي. خو په کوټه کې د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند غړی عثمان کاکړ چې ګوند د بلوچستان ایالت په حکومت کې مهمه ونډه لري، دا مسله نه مني. نو مولوی ازادۍ راډیو ته وویل،
صفه خبره ده د استعماري لکه په خول وایي، ساده د نور اسي ماجباني د کاچاګ را روان دي، د افتراګر روان ترګه د دې خواځ افغانستان تر وایي، دغه مخادره مواد چې په فارغ د لې خپل زمور په جنوبي پښتونخوا کې کرل کیږي، د کارخانه یې د دې روینو غنمه راځي. دا د چمن پر مین روډ د ملیشي او د پولیسو د لیوی چینو نه دي پر دې باندې دا کاچاګ روان دي.
افغان چارواکي هم پر ډیورن کرخه د پاکستان دا اقدامات د دې هواد د هغه هڅوي و برخه بولي چې غواړي د ډیورن کرخه ته چې افغان لوري د خپل دایمي سرحد په توګه نه مني رسمیت ورکړي.
د افغانستان جمهوری ریاست یو پلاوی ته دنده سپارلی چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني حکومت لخوا د خندق د کیندلو مسله وڅېړي. په دې وروستیو کې لکه څنګه چې په راپور کې مو اوریدل، د پاکستان پوځي چارواکو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د کندې د کیندلو چارې پیل کړې دي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودی ناوروي.
وروسته له هغې چې پاکستاني پوځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د خندق په کیندلو پیل وکړ، افغان حکومت پریکړه وکړه چې د دې مسلې د څېړلو لپاره یو پلاوی وټاکي. د جمهوری ریاست د چارو د ادارې او د وزیرانو شورا د دارالانشا ویاند جواد ناجی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی دند لري چې په لاس ورځو کې خپل کاري ریپورت ولسمشر ته وړاندې کړي. دا وایي افغان حکومت له دې مسلې خبر شوی او ولسمشر حامد کرزي یو پلاوی ګمارلی چې په دې اړه تحقیقات پیل کړي. پلاوی باید په دې اړه معلومات راټول کړي او تر لاس ورځو پورې خپل راپور ولسمشر ته وړاندې کړي. په دې وروستیو کې د پاکستان پوځي چارواکو وویل چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو او د مخدره موادو د قاچاقړونکو د مخنیوي لپاره خندق باسي. د پاکستان سرحدي پوځیانو په کوټه ښار کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د 480 کیلومتره په اوږدوالي د یو خندق د کیندلو کار یې پیل کړی دی. د دې خندق د کیندلو مسلې په بلوچستان ایالت کې د پښتنو سیاستوالو او د چمن په پوله کې د سوداګرو غبرګونونه راپارولې دي. افغان کارپوهان وایي چې پاکستان غواړي په دې ډول فعالیتونو سره ډیورنډ کرښې ته رسمیت ورکړي. دوی وایي که پاکستان غواړي چې د طالبانو د فعالیتونو او تګ راتګ مخه ونیسي، نو دا یې د حل لار نه ده او باید د دې پر ځای د طالبانو هغه پټنځایونه او روزنځایونه له منځه ولاړ شي چې په هغه هیواد کې دي.
ملګرو ملتو پرون خبرداری ورکړ چې که بیا کارکونکي وځورول شول یا تهدید شول، نو له افغانستان سره به مرستې بندې کړي. ملګرو ملتو د خبرداری وروسته لدی ورکړ چې یو شمېر کسانو په کابل کې مظاهره وکړه او د ملګرو ملتو په خلاف شعارونه ورکړل. د دې موضوع جزئیات فریبا ظاهر ابروي.
د ملګرو ملتونو سازمان خبرداري ورکړی چې چیرې د دغه ادارې کارکونکو په افغانستان کې د انتخاباتي لانجو له کبله له ځورونی سره مخامخ سي، نو له افغانستان سره به یې مرستې بندې سي. وروسته له هغه چې د ولسمشر انتخاباتو دوو کاندیدانو اشرف غني احمدزی او عبدالله عبدالله د انتخاباتو د دوهم دور رایو پر تفتیش موافقه وکړه، د ملګرو ملتونو سازمان د دغه بهیر څارنه کوله. د ملګرو ملتونو سازمان داسې مهال د خبرداري ورکړی چې د جمعې په ورځ یو شمېر خلکو په کابل کې د یو نامه مخته د اعتراض په توګه راټول سو او د ملګرو ملتونو پر ضد یې شعارونه ورکړل. دغه مظاهرچیانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې سمی رایې له ناسمو جلا کړي. په کابل کې د یوناما دفتر یوه ویان نظیف الله سلارزی ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو په وړاندې لفظي ګواښونه او بریدونه د منلو وړ نه دي.
هر نوع ګواښونه او لفظي بریدونه چې پر ملګرو ملتونو ته متوجه کېږي دا د منلو وړ نه دي. او هر ګواښ چې ملګرو ملتونو ته متوجه دی دا په دې معنی ده چې ټولنې ته ګواښ کېږي.
یونما پر خپل ټویټر باندې هم لیکلی چې د ملګرو ملتونو پر سازمان لفظي برید او ګواښ منلو وړ نه دی. دغه دفتر دغه راز لیکي چې که داسې بد چلند دوام وکړي د ملګرو ملتونو سازمان به مجبور سي چې خپل فعالیتونه محدود کړي او له افغانستان سره خپلې مرستې راکمې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په برخه کې د افغانستان د دوو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ خبرې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. تمه ده د دوهم دور انتخاباتو د رایو نتایج په نږدې راتلونکي کې اعلان سي، خو کومه ځانګړې نیټه نه ده ورته ټاکل شوې.
دا هم د دې خبرې مجلې د مهمو خبرونو سرټکی او زلبیه. ملګرو ملتو ګواښ کړی کې کارکونکي وزورول شي نو له افغانستان سره بخپل مرستې باندې کړي. افغان حکومت د هغو تاسیساتو د ساتنې لپاره چې د نړیوالو ځواکونو لخوا د افغانستان د دفاع وزارت سپارل کیږي یو نوی ځواک جوړوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت منلی چې د یو شمېر کسانو لخوا د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود د وژنې د تلین په مراسمو کې هوایي ډزې د امنیتي ځواکونو په امنیتي تدابیرو کې مهمه ستونزه او کمزوري وه. د افغانستان کرکټ بورډ د مشرتابه پلاوی پرون د کرکټ د 2015 کال د سیالیو نړیوال جام ارته یوړ او هلته ولسمشر کرزي ته د دې نړیوالو سیالیو په کې د افغانستان د ګډون په اړه معلومات ورکړل. په پاکستان کې وی محکمې حکم کړی دی چې د حکومت د مخالفو فعالانو سلطنه دي په دې هیواد کې د غیر قانوني مظاهرو په جرم دوه ونی بندیان شي. د ایران لوړپوړي اتمی مرکه چې ویلي د تهران د اتمی پروګرام په اړه د اروپای ټولنې له چارواکو سره د خبرو په تازه پړاو کې د جدي پښتنو په اړه اختلاف موجود دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي مصر په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د سخت دریځي وسطوالې ډلې پر ضد په مبارزه کې مهم رول لوبولی شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر وو بجو او د ماښام لوو بجو د سهار تر وو بجو پورې په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي امریکا شخ آشنا رادیو اوري. اوس به هم مخیتر دي چې نور راپورونه در وورو بلالي بشیر به د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه وکي.
فارن پالیسی نشریه خپل یوې مقالې ته داسې نمور کړی دی د افغانستان لپاره یوازینی انتخاب پاته دی. دغه نشریه لیکي چې د امریکا ادارې په وار وار ویلي چې تر هغه پورې چې عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمد زید ملي وحدت حکومت د جوړېدو پر یو چوکاټ توافق ونه کړي نو د افغانستان لپاره به د امریکا مالی مرستې په ناڅاپي ډول ودرېږي. د فارن پالیسی په لیکنه په انتخاباتو کې د ګټونکو او بایلونکو پرته لیدل کېږي چې د افغانستان د حکومت مشروعیت زیان لیدلی دی. د مقالې لیکوال زیاتوي د انتخاباتو بحران باید ریجر پایتورسیږي ځکه د انتخاباتي بهیر د اوجدېدو په نتیجه کې په افغانستان کې امنیتی او اقتصادي بې‌ثباتي رامنځته شوې ده. فارن پالیسی لیکي د ملي وحدت حکومت د جوړېدو لپاره بحثونه دوام لري خو وايي د افغانستان وضعیت لا نور هم خراب شوی دی. د دې ترڅنګ د انتخاباتي پروسې له اوجدېدو سره د افغانستان اقتصادي وضعیت هم ډېر ستونزمن ګڼل کیږي. نشریه د نړیوال بانک په حواله لیکي چې د افغانستان سیاسي مسایل د دغه هیواد اقتصادي پرمختګ لخندونو سره مخامخ کړي او افغانستان د اقتصادي پرمختګ پرمختګ په برخه کې د نړیوال بانک په فهرست کې ل 143 مقام څخه 109 ته رسولې دي. دغه نشریه لیکي په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه ذهنیتونه خپاره سوي، خو وايي داسې حکومت د دغه هیواد لپاره تر ډیره د منلو وړ نه دي. نو ځکه د نشریه په باور دواړه کاندیدان باید د خپلو اړیکو پر پیاوړتیا تمرکز وکړي او د دواړو ټیمونو تر ټولو ښه کسان غوره سي تر څو د ټولو راپورته سویو ستونزو سره په ښه توګه مبارزه وسي. د ان بی سی نیوز خبری شبکه هم د افغانستان د انتخاباتي بهیر اوږدېدو او لنجمنېدو ته اشاره کړې ده او هغه داسې ستونزه بللې چې څو میاشتې په ټپه ولاړه ده. د دغه شبکې په باور د ولسمشري دواړو کاندیدانو خپل هیواد ناکامۍ ته ورنږدې کړی دي. په سیاسي بې ثباتۍ سره د عادي افغانانو ژوند له خطرونو سره مخامخ کړی دي او د بیکاري او جرایمو ګراف یې لوړ کړی دي. ان بی سی نیوز دغه راز لیکي د وسلوالو طالبانو د بیا منسجم کېدو ویره هم لږ نه ده او خلک له دې اړخه اندېښنه لري. دغه شبکه د افغانستان د مشرانو جرګې د یوې غړي نثار حارث هغه څرګندونو ته اشاره کړې چې وایي افغانستان تقریبا د تیرو کلونو کورنیو جګړو ته ورګرځېدلی دي. د حارث په خبره د دغه هیواد وضعیت هر ورځ بدتر کېږي. ان بی سی نیوز د ډېر شمېر هغو افغانانو څرګندونې خپرې کړې چې د انتخاباتي بحران له کبله یې په اقتصادي برخه کې زیان لیدلی دي. د دغو افغانانو په وینا یوازې 1 میلیون وګړي په کابل کې د انتخاباتو د بهیر د اوږدېدو له کبله زیانمن سوي دي. رحیم شیرزاد یو له دغو کسانو دی او د ان بی سی خبری شبکې ته ویلي چې ډېر پوره وړې سوی او د اقتصادي مجبوریتونو له کبله یې په تیرو څو میاشتو کې د خپلې میرمنې زر پلورلی دي. ان بی سی نیوز لیکي تحلیلګران او چارواکي اندېښمن دي چې روان سیاسي کړکېچ وسلوال طالبان پیاوړي کوي چې خپل بریدونه لا ډېر کړي او هغوی ته دا چانس ورکوي چې ځانونه د افغان سیاستوالو مناسب بدیل وګڼي.
ارګوای چې په راتلونکو یوې یا دوو ورځو کې به د ولسمشۍ دواړه کاندیدان یوې نهایي موافقې ته ورسیږي. د افغانستان د ولسمشۍ لوري په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر حامد کرزي د شنبې په ورځ د ولسمشۍ له دواړو کاندیدانو سره جلا جلا په ار کې وکتل. په دې اړه نور تفصیل قاسم سولمل په یو راپور کې وړاندې کړي.
د ولسمشری د دوړو کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت حکومت د جوړېدو د هڅو په دوام دوړو کاندیدانو د شنبه پورس پارک کې ل ولسمشر حمد کرزي سره ولیدل. د جمهور ریاست د اعلامیې لمخې ولسمشر کرزي د دغه لیدنې په اړه د عالمانو د سراسري شورا د غړي وی غونډې ته معلومات ورکړل. اعلامیې زیاتوي چې ولسمشر کرزي د عالمانو شورا ته ویل چې په دوړو کاندیدانو کې د همکارۍ او د تفاهم ډېره ښه فضا سته او انشاءالله په راتلونکي یوې یا دوو ورځو کې به دوی نهایي موافقې ته سره ورسیږي. ل ولسمشر حمد کرزي سره د عالمانو د شورا د نو غړو د شنبې ورځې په لیدنه کې یو مسوبه هم خبره سو چې پکښې له کاندیدانو غوښتل سوي څو خپل اختلافات د مذاکرې لاره حل کړي او ډیر ژر د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. په همدې حال کې د اصلاحاتو همپالنې ټیم وایي د نړیوالو منځګړو د هڅو په نتیجه کې د دواړو کاندیدانو ترمنځ یو لړ اختلافات حل سوي دي. د دغه ډلې ویاند فضل رحمان اوریا د شنبې پر ورځ ازادي رادیو ته ویل
چې د دوی په منځګړی ټوپ باندې په دې څو ورځو کې په سیاسي پروسه کې یو شمېر زیاتې ستونزې حتی اساسي ستونزې حل شوي دي.
خو د تحول او تداوم د ټیم ویاند طاهر زهیر بیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دې پلوي کوي چې دواړه لوري یو وروستۍ نتیجې ته ورسیږي، خو ټینګار کوي چې سیال ټیم یې په خپلو غوښتنو له سره کتنه وکړي. دی وی په دغه لیدنو کې ښاغلی کرزی له دواړو کاندیدانو څخه په تاکید سره غوښتنه وکړه چې باید د اساسي قانون په چوکاټ کې او د دواړو لورو ترمنځ د شوي موافقې پر اساس انتخاباتي ستونزې حل کړي او یو وروستي توافق ته ورسیږي. د تحول او تداوم د ټیم لخوا یوې موافقې ته د رسیدو په برخه کې کومه موانع نشته. هیله د مقابل ټیم په خپلو غوښتنو له سره کتنه وکړي څو یوې نتیجې ته ورسیږو. د جمهور ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ د سیاسي پروسې د بریالیتوب لپاره په داسې حال کې هڅې روانې دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د یکشنبې په ورځ به د انتخاباتو ټولې پاتې تخنیکي چارې بشپړې سي او ډېر ژر به یې وروستي نتایج اعلان سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان کرکټ بورډ د مشردابه هیئت پرون د کرکټ د 2015 کال د سیالیو نړیوال جام ارګ ته یوړ او هلته یې ولسمشر کرزي ته د دې نړیوالو سیالیو پکې د افغانستان د ګډون په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي د دې جام راتګ یا افغانستان ته د دې جام راوړل ډېر مهم بولي.
د کرکټ د 2015 کال نړیوال جام راوړل د کابل خاریانو د کرکټ د ملي ټیم د غړو او د کرکټ بورډ د مسؤلینو لخوا هر کله وشو. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي د کرکټ د نړیوال شورا د معیارونو پر اساس هغه هیوادونه چې د 2015 کال په نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي دغه جام ورته یو ورول کیږي. د کرکټ بورډ رئیس شهزاده مسعود د شنبې په ورځ د نړیوال جام د رسیدو سره سم رسنۍ ته ویل په ډیرو هلو ځلو سره وتوانېدل چې دغه نړیوال جام افغانستان ته راوړي.
دغه کپ چې تاسو یې وینئ دا د 2015 کال دی چې د کرکټ بورډ د ادارې او د افغانستان د کرکټ بورډ د نړیوالې شورا په هلو ځلو سره دا ځل افغانستان ته راوړل سو.
په همدې حال کې د کرکټ بورډ مسؤلین وایي دوی هیله مند دي چې هر کله دغه جام افغانستان ته راوړل شي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان نبی ساحل رسنیو ته وویل هڅه به وکړي چې د 2015 کال نړیوال جام افغانستان ته راوړي.
دا د سپورت په تاریخ کې د افغانستان د دومره لوی افتخار ده چې یو جام کې افغانستان ته راغلی ده. په دې باندې موږ هم فخر کوو، باید ټول افغانستان هم فخر وکړي.
د 2015 کال نړیوال جام سیالیو سره به په کرکټ کې د یو ورځنی نړیوالو جامونو شمیر یو لس شي. په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون هغه سوار لس هیوادونه سیالي کوي چې د کرکټ په نړیوال شورا کې غړیتوب لري.
د پاکستان دولتي چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د ورستۍ سیلابونو له امله لږ تر لږه 280 تنم رشیوی دی. په دیاړه له پاکستان د ازادي رادیو د خبريال زبیح الله شفق راپور ووري.
د پاکستان دولتي چارواکي وایي چې په دې ورستوي کې د دې هیواد په بیلابیل سیمو کې توپاني ورښتونو او سیلابونو سلګونه کسان وجلي او زرګونه نورې بې کوره کړي دي. پاکستاني رسنۍ د دې هیواد له طبي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې د وایاند احمد کمال په حواله وایي ورستوي سیلابونو د دې هیواد د پنجاب ایالت په ګډون په کشمیر او ګلګت بلتستان کې تر دې دمه 280 کسان وجلي او شاوخوا 2 میلیونه نورې بې کوره کړي دي. دې سیلاب د پاکستان په ډېری سیمو کې پر ځاني زیان سربېره مالي زیان هم اړولی او د چارواکو په وینا تر دې دمه یوازې په پنجاب ایالت کې د سیلاب لاملګن شمیر کلی تر بولند شوی او ولړ فصلونو ته سخت زیان وخته دی. هم درس په ګلګت بلتستان او پاکستانی کشمیر کې د زمک خویدنې لامل ډیرې سړکونه هم لمنځت للی دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د شنبه په ورځ نو وخته د پنجاب ایالت په جنگ خار کې د سیلاب ځپلو سیمو دوره وکړه او خبريالانو سره په خبرو کې ورسته سیلاب د خپل هیواد لپاره طبيعي آفت وباله او ژمنه وکړه چې له سیلاب ځپلو کورنیو سره به هر ډول مرسته وکړي. د وای مونږ به تر هغې پورې له تاسو سره یو او ستاسو خدمت به کوو تر څو چې مو له تاسو دا مصیبت نه وي لرې کړی. دا پر تاسو زموږ احسان نه دی، بلکې دا زموږ قومي فرض دی چې ستاسو خدمت وکړو. له بلې خوا د پاکستاني پوځ مطبوعاتي دفتر د شنبې په ورځ په یو خپور کړي بیان کې ویلي چې د پنجاب ایالت په بیلابیلو سیمو کې مرستندوی عملیات روان دي. تر دې دمه یې سلګونه کسان د هلیکوپترونو له لارې خوندي ځایونو ته لېږدولي او په سیلاب ځپلو سیمو کې ګرځنده کلینیکونه جوړ کړي چې بې کوره شوو خلکو ته لومړنۍ روغتیایي مرستې ورکوي. پاکستان په دې وروستیو کلونو کې د شدیدو توپاني موسمي بارانونو او سیلابونو شاهد و چې ګڼو وګړو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د 2010 میلادي کال د جولای میاشت سیلابونه د دې هیواد تر ټولو بد سیلابونه ګڼل کیږي چې د خیبر پختونخوا په ګډون یې په پنجاب، سند او بلوچستان ایالت کې زرګونه کسان وژلي وو. دا یادونې وړ ده چې د پنجاب ایالت په سیالکوټ، ګوجراواله، ملتان او یو شمېر نورو سیمو کې اوس هم اوبه ولاړې دي چې د خلکو ورځنی ژوند په ټپه درولی او ښایي د مړو شمېر پورته شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
او در سهر لو بجو در باشم تر او بجو پوری آزادی رادیو آوری.
در جوند رنگونه
خیر
ٹول
روزی دلته بیا څنګه څوک در سره مرسته کوي کی نه کوي؟
څوک پیسې ورکوي. څوک
مکتب ته ځي؟
نه.
ولې سوال ټوله یې کورنۍ دی مور پلار دوی کار څه نه لري؟
غریبانان پیسې نه.
پلار دې څه کار کوي؟
هوټل کې شاګرد.
پلار دې هوټل کې شاګرد دی، په هغو پیسو مزون نه کېږي؟
هغه پیسې 300-200 روپۍ ورکوي.
مور دې بیا څه کوي؟
هغه کور کې کار کوي.
دلته سره اوسئ ته نیمچه پیغله نجلۍ، څوک خو به داسې بده خبر نه درته کوي؟
نه.
څو نورې خویندې دي؟ دی ورونه دې څنګه؟
دا درې وړې وړې خویندې، څلور خویندې یو مونږ، درې ورونه دي. هغه مړکې دي مان
څه ورونه دې وړکې دي؟
هو.
د کور خرڅ تاسو را باسئ؟
هو.
تر مازدیګره به څومره پیسې کوي؟
500 یا 400.
500 یا 400. تنها ته که دا ټول خویندې؟
دا ټول خویندې.
په لارو او سړکونو څه ډول مشکلات لري؟ که غواړئ چې په دې اړه خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، له 8:30 بجو تر 9:30 بجو پورې آزادي راډیو ته ټلیفون وکړئ چې میکروفون ستاسو دی. تر میکروفون ستاسو بلې خپرونې پورې اجازه غواړم میکروفون جاوید نعیمی ته سپارم.
تشکر از شما. سلام عرض میکنم. دقیقا یک ساعت بعد در برنامه میکروفون شما با هر یکتان خواهیم بود. خوش آمدید میگیم.